السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستنګزی یم. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1269 منځنۍ څپه او 15 باندې خبرونه کوي. دا خبرونه تر 3 بجو پورې دوام کوي. دویمه نیمایي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. خو په لومړۍ نیمایي کې خبرونه او راپورونه اوري. په بهرنیو خبرونو کې چې وروسته خبريږي اوري چې پاکستانی چارواکي وایي په پنجاب کې د یو سیمه ییز چارواکي پر کور په ځان وژن کې حمله کې لکتر لګش پکت نه وژل شوې. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی د څېړونکو هغه سپارښتنې تایید کړي چې د هغه پوځي قمندانانو لپاره چې رامادي خاري د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته تسلیم کړی د پوځي محاکمې د پیلېدو غوښتنه کوي. کورنۍ خبرونه درته سید کمل شاه عارف اوروي. او په راپورونو کې وروسته اوري چې افغان حکومت وایي د عمل پر هغه پروګرام یې غور پیل کړی چې د پاکستان لخوا افغان پلاوي ته سپارل شوی دی.
سر کې د خبرونو سرچکی د افغان حکومت او سرچنوي پاکستان د ولسمشر اشرف غنی د اعتمادیز لیک په جواب کې افغان حکومت د عمل په نوم یو پروګرام سپارلې دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په هلمند ولایت کې دوه سړي تښتونکي نیولې دي. او په ننګرهار ولایت کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن درې ورځنی کمپاین هم پیل شو. بشپړ خبرونه. د افغان حکومت او سرچینوای پاکستان د ولسمشر اشرف غنی د اعتمادیز لیک په جواب کې افغان حکومت د عمل په نوم یو پروګرام سپارلې دی. د سرچینې د نوم نشو د پښارت ازادي رادیو ټول چې افغان حکومت اوس د عمل په پروګرام غور پیل کړی او ورسته به نتیجه معلوم شي. یا د سرچینې هغه وزارت کړی چې پاکستان د افغان پلاوی سفر بیا ګټي وو خو دا معلومات ورنکړل چې د پاکستان د عمل په پروګرام کې څه مسایل شامل دي. ولسمشر غنی شاوخوا څلور میاشتې مخکې یو لیک چې اعتمادي درلودې پاکستان ته وسپره او اوس عمل پروګرام هم د همدې لیک جواب دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په هلمند ولایت کې 200 تښتونکي نیولې دي. له دغه ریاست څخه په خبره سوي اعلامیه کې ویل شوی چې یاد کسان په لشکرګاه ښار کې د یو لړ ځانګړو عملیات پر مهال نیول شوی دي. اعلامیه زیاتوي چې یادو کسانو یو تن تر تښتولو وروسته وژلی وو. اعلامیه همدارنګه وایي چې د ملي امنیت منصوبینو د لشکرګاه ښار د کوچني کاریز په سیمه کې د وسلوال طالبانو د وسلو او مهماتو یو وزیر مهم نیولې ده. بلورته د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د تیرو دوه ورځو راپه دې خوا د پیلسو عملیات پر مهال لس وسلوال طالبان وژل سوي او 22 نور ټپیان سوي دي. د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر وایي د رسنیو له همکارۍ پرته نسی کولای خپل اصلي هدف ته ورسیږي. سلامت ازمینن د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې لپاره د رسنیو د همغږي په غونډه کې ول چې رسنیو د نشي موادو د مبارزې په برخه کې شر ول لوبولې سي.
وزارت مبارزه علی مواد مخدر از تمام رسانه
دا وایي د نشي موادو سره د مبارزې وزارت د ټولو رسنیو څخه غواړي چې په یو پراخي همغږي سره د نشي موادو سره د مخنیوي په برخه کې عملی ګډون وکړي. پر همدې محل د هیواد لومړی مېرمنی بيبي ګل غنی له ټولو رسنیو څخه وښتل چې د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې پوره هڅې تر سره کړي. او په ننګرهار کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن درې ورځنی کمپاین پیل شو. د دې ولایت د روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمالول چې د یاد کمپاین په ترڅ کې به د دې ولایت څخه باندې شپږنیم لکه ماشومان واکسین سي. شاغلی کمالول چې د پولیو ضد کمپاین به د دې ولایت هڅ کې مینی ولسوالۍ پرته په نورو ټولو ولسوالۍ کې پلي سي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په روان میلادي کال کې په ټول هیواد کې د پولیو یا ګوزن و پیښې ثبت شوې چې وایي د دې ولایت په اچن ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمی او نړۍ خبرونو نوریاس نوري وړاندې کوي.
پاکستانی چارواکي وایي چې په پنجاب کې د یو سیمه ییز چارواکي پر کور په ځان وژن کې حمله کې لکتر لګ شپکتنه او وژل شول. تر اوسه نه د روخانه چې د پنجاب د کورنیو چارو وزیر شجاع خان زاده به په دغه حمله کې ټپي شوی وي او کنه ځکه د چاودنې له امله د هغې خونې چت رالوېدلی چې هغه د سیمې له اوسېدونکو سره غونډه لرله. دغه چاودنه د شادي خان په ښارګوټي کې شوې ده. پولیسو وویل ښایي د خاورو خښتو له پاکېدو سره نور قربانیان هم وموندل شي. پولیسو وویل د چاودنې په مهال لږ تر لږه شل تنه په کور کې دننه وو. تر اوسه چا د دغې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د پاکستان د بدنامې استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر حمید ګل تیره شپه د مغزي سکتې له کبله مړ شو. و اویا کلن حمید ګل پرون تر مغزي خونریزي وروسته له اسلام آباد بهر یو روغتون ته انتقال شو خو ډاکتران یې په ژغورلو بریالي نه شول. حمید ګل ته د پاکستان د هغه ستراتیژۍ د پلار په سترګه کتل کیږي چې له مخې د هند او افغانستان په ګډون په ګاونډیو هیوادونو کې سخت دریځ وسلوالو په مرسته له نیابتي جګړې په استفادې خپل نفوذ ساتي. حمید ګل چې له 1980 تر 1990 میلادي کلونو پورې د ISI مشر و د نویومې میلادي لسیزې په لومړیو کې د وسلوالو طالبانو په ایجاد کې کلیدي نقش درلود. دی د تقاعد پر مهال هم یو جنجالي شخصیت و. د امریکا متحدو ایالتونو پر د تور لګاوه چې په پاکستان کې له سخت دریځو وسلوالو ډلو سره اړیکې لري. حمید ګل چې د امریکا سخت مخالف و دغه تورونه ردول. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د چیړونکو هغه سپارښتنه تایید کړي چې د هغو پوځي قمندانانو لپاره چې د رمادي ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته تسلیم کړل د پوځي محاکمې د پیلېدو غوښتنه کوي. دغه اعلان نن د عابدي په ویبپاڼه کې شوی. تر اوسه پورې دا نه ده څرګنده چې څومره پوځي افسران به محاکمه کیږي. رمادي چې د عراق په لویدیځ کې د انبار ولایت مرکز دی، په تېره می میاشت کې د اسلامي دولت ډلې تر ولکې لاندې راغی. دغه ماته په لږ تر لږه وروستي یوه کال کې د عراق د پوځ لپاره تر ټولو ستر په شاته ګڼل کیږي. عراقي ځواکونه په اوس وخت کې د دغه ښار د بیرته نیولو هڅه کوي. د امریکا په مشرۍ ځواکونه د روزنې او هوایي ملاتړ په برخه کې د دوی ملاتړ کوي. د یمن حکومت پلو ځواکونو د هیواد په جنوب کې یو بل ولایت له یاغیانو ونیوه. د شبه ولایت په نیولو سره د ایران ملاتړو حوثي یاغیانو په وړاندې چې پلازمینه صنعای په ولکه کې ده د حکومتي ځواکونو تر کنټرول لاندې د قلمرو ساحه چې په وروستیو کې پراخه شوې لا پراخه شوه. د خلیج هیوادونه چې د حکومت پلو ځواکونو ملاتړ کوي د حوثي یاغیانو پر سنګرونو یې هوایي بریدونه ترسره کړي او هم دغو ځواکونو ته درنې وسلې ورکوي. یمنی ځواکونو تیره میاشت د هیواد په جنوب کې د یاغیانو پر ضد عملیات وکړل چې په نتیجه کې هغوی د جولای په نیمایي کې دې ته اړ شول چې له جنوبي مهم بندري ښار عدن څخه ووځي. دغو ځواکونو په وروستیو پرمختګونو کې په شبوه سربیره د اله د دله لهج او ابیان ولایتونه هم نیولې دي. د چین د بندري ښار تیانجن د چاودنې له امله د تلفاتو شمېر لږ تر لږه 112 ته لوړ شو. په عین حال کې د چاودنې د ځای شاوخوا اوسېدونکي د کیمیاوي موادو د ککړتیا له ویرې له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د دغه چاودنې له امله له اوسه زیات کسان په روغتونونو کې بستر شوي دي. چارواکو تر اوسه پورې د 43 کسانو مړي پیژندلي او د نورو پیژندنه روانه ده. د تیانجن ښاري ادارې ویاند ګانګ جیانشنګ نن په یوه خبري کانفرانس کې وویل نن سهار تر 9 بجو پورې 112 مړي وموندل شول. موږ د 43 مړو هویت معلوم کړ. موږ تر اوسه په دې کار کوو چې د 88 نورو مړو پیژندنه وکړو. د چاودنې سیمې ته نږدې خلک وروسته له هغې له خپلو کورونو وویستل شول چې د باد د مسیر له بدلېدو سره د دې ویره زیاته شوه چې ښایي زهرجن کیمیاوي مواد به استوګنځایونو ته له ځان سره یوسي. پولیسو تایید کړه چې په لوړه کچه زهرجن سودیم کیمیاوي مواد د چاودنې ځای ته نږدې موندل شوي دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وپاڼه هم پیدا کولای شي. پته ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان حکومت وایي د عمل پر هغه پروګرامي غور پیل کړی چې د پاکستان لخوا افغان پلاوی ته سپارل شوی دی. دا هم اوري چې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د پولیو یا د ګزان پیښې کمې شوې دي.
2015 کال د
د هلمند ولید د ولایت امنیتي مسؤلینو ته ګواښ کړی که چیرې د یوې میاشتې په اوږدو کې د امنیت په برخه کې مثبت تغییرات را نه ولي، په اړه به یې وروستی تصمیم ونیسي. ځینو مدني ټولنو افغانانو له پاکستانه د محصولاتو په واردولو بندیز لګولی دی. له دې ډلې په دوا د واردولو باندې هم دوی بندیز لګولی دی. نور راپورونه هم درته خبرو له موږ سره پاتې شي. افغان حکومت وایي د عمل پر هغه پروګرام غور پیل کړی چې د پاکستان لخوا افغان پلاوی ته سپارل شوی دی. د حکومت یوې باوري سرچینې د یکشنبې په ورځ د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د عمل دغه پروګرام پاکستاني چارواکو د ولسمشر محمد اشرف غنی د لیږل شوي لیک په ځواب کې افغان پلاوی ته ورکړی دی. معلومه نه ده چې د عمل په نوم پروګرام کې چې پاکستاني چارواکو افغان حکومت ته سپارلی څه مسایل شامل دي. خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي د پاکستان تکراري غوښتنې یادوي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د ملي وحدت حکومت یو باوري سرچینه وایي اسلام آباد ته د افغان پلاوی وروستی سفر ګټور وو او زیاتوي چې د هغه هیواد چارواکو د ولسمشر د اعتمادیز لیک جواب هم د عمل په نوم د یو پروګرام په چوکاټ کې یاد پلاوی ته ورکړی دی. د سرچینې د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د پاکستان د عمل پر پروګرام غور پیل کړی او وروسته به نتیجه معلومه شي. د بهرنۍ چارو د وزیر په مشرۍ یو افغان پلاوی تیره پنجشنبه پاکستان ته سفر وکړ. څو د هغې هیواد له چارواکو سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې پر عملي لارو چارو خبرې وکړي. که څه هم داسې انتقادونه موجود دي چې پاکستان ته تللي افغان پلاوي د هغې هیواد له پوځي چارواکو سره نه دي کتلي، خو افغان حکومت وایي د اسلام آباد له پوځي چارواکو سره لیده کاته د دې پلاوي په اجنډا کې نه و شامل. تیره اونۍ ولسمشر اشرف غني وویل د پاکستان صدر اعظم ژمنه ورکړې چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره به عملي تګلاره جوړوي، او داسې ښکاري چې د عمل پروګرام کې به هم د تروریزم د مبارزې لارې چارې ځای شوي وي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي چې د عمل په نوم پروګرام کې به د پاکستان پخوانۍ غوښتنې تکرار شوي وي. د دې جرګې غړي شکریا بارکزی وایي دغه غوښتنې به د ډیورند د رسمیت پیژندو، ترانزیت، اقتصادي پروژو او اوبو په اړه وي، او ټینګار کوي چې حکومت باید ورته تسلیم نشي. دا چې ولې میرمن بارکزی په اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان پاکستان ته ډېر احتیاج نه لري. په ډېرو مواردو کې پاکستان افغانستان ته ډېر احتیاج او ضرورت لري. هیرم نشي که چېرته د افغانستان تجاران تحریم کړي او پاکستان نور خپل واردات کم کړي، دا ستر زیان بیرته پاکستان ته ور اړي نه افغانستان ته. افغانستان ته پکار ده چې آسیا میانه هیوادو سره خپل رابط ښه کړي، خپل نور ګاونډیانو سره ترانزیتي او تجارتي رابط ښه کړي. دا به هم په سیاسي لحاظ او په اقتصادي لحاظ د افغانانو په ګټه.
ولسمشر غني شاوخوا څلور میاشتې وړاندې پاکستان ته یو اتمادیز لیک وسپاره. د دې لیک عمده غوښتنې دا وي چې پاکستان باید په کوټه او پېښور کې طالبان ونیسي، په روغتونونو کې د طالبانو د ټپیانو درملنه ودروي، د مخالفینو پټنځایونه له منځه یوسي، د حقانی شبکې پر ضد عملیات پراخ کړي، او هغه کیمیاوي مواد بند کړي چې طالبان بمونه ترې جوړوي. اوس ویل کیږي چې د دې لیک په ځواب کې پاکستان هم له افغانستانه ځینې غوښتنې لري، خو تر اوسه افغان چارواکو د اسلام آباد د غوښتنو په اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی. له پاکستان سره په دې وروستیو څو ورځو کې د افغان حکومت دریز بدل شوی، او ولسمشر او اجرایي رئیس ویلي پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې هیڅ همکاري نه ده کړې. د چارو څیړونکي او د ملي شورا یو شمېر غړي وایي حکومت باید د پاکستان د لاسوهنو په اړه شواهد نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي، څو اسلام آباد تر نړیوال سیاسي فشار لاندې راشي او له افغان حکومت سره همکارۍ ته مجبور شي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
و مریدل چې افغان حکومت وایي د عمل پر هغه پروګرام یې غور پیل کړی چې د پاکستان لخوا افغان پلاوي ته سپارل شوی دی. دغه پروګرام ډیر جزئیات نه دی روښانه شوی. اخوا په کابل کې همدارس په ټول افغانستان کې یو شمېر مدني فعالانو او عام خلکو د پاکستان هیواد د پر وارداتو او له هغوی نه استفادې باندې بندیزونه لګولې دي. په دې وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې هم دغه بندیزونه زیات شوي دي، او یو غټ کمپاین د پاکستانی محصولاتو تولیداتو پر ضد راپیل شوی دی. په همدې ارتباط د زموږ همکار له ځینو کابل ښاریانو سره غږېدلی دی، او په ټولو محصولاتو په خاص توګه په دارو یا ادوی یا دوا باندې د بندیز په خاطر دغه د خلکو غږونه سره په ګډه اورو.
زمانوم شیر باد د دوایانو پر رابطه باندې خو زه خیر اقدام بولم، ځکه چې د پاکستان نه چې کمی دوایانی راځي هغه 80% نه زیاتې دوایانی هغه جالي راځي، بیکاره راځي، یا تاریخ تیری وي، یا دلته دوی همدسي جوړی کړی وي، کوالټي خراب وي. دوایانی خو مهمه خبره ده، دا خو په لوړ قیمت هم وي که د نورو هیوادونو نه راشي دا زموږ په ګټه ده.
پاکستانی دواگان خو افغانستان ته چې راځي هغه مفید نه دي، ځکه هغه ډیر په کم کیفیت باندې افغانستان ته ورېږي، او موږ د هغه تولیدات چې په افغانستان کې داخل کې هغه دواگان جوړیږي دا غنه استفاده وشي، او بل هندستان ډیر خسته دواگان لري، نور ملکونو نه هغه نه واره شي ځکه با کیفیت هم دي. دا یو ډیر ښه خبره ده، ځکه راتلونکي لپاره به موږ په دې برخه کې په خپل خپل ودرېږو.
دواګانې خو کېدای شي ګوره زمونږ وطن زمونږ چې دی اوس زمونږ ډېر کمې په کارخانې لرو، هغه داسې کارخانې لرو چې دغه نه موږ خام مواد د پاکستان نه راوړو. نو اوس دلته چې دا دواګانې بند شي موږ د خام مواد چې د نورو ملکونو نه راوړو، نو کېدای شي زمونږ افغانستان کې خپله داسې تولید پیدا شي چې زمونږ د پاکستان نه کوم دوا کوم مشکل زمونږ حل شي. دلته
له پاکستان مو د دوا یا د دارو د مواردولو پر سر د بندیز د لګولو غوښتنو په خاطر د خلکو غوګونه واوریدل. اوس به همرا شو د کابل چاپ نننیو ورسپانو خورچان ته د کابل چاپ نننیو ورسپانو خپل مطالب او تبصری تر ډیره پاکستان ته د افغان پلاوی د سفر د لاسته راوړنو او د فاریاب د جګړې په لیکو کې د ولسمشر د لومړي مرسیال ګډون ته ځانګړي کړي. د ورسپانو مهم مطالب اسدالله الدین لوستي دي.
د کابل چاپ نننیو ورسپانو خپل مطالب او تبصری تر ډیره پاکستان ته د افغان پلاوی د سفر لاسته راوړنو او د فاریاب د جګړې په لیکو کې د ولسمشر د لومړي مرسیال ګډون ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د پاکستان ځواب څه وو او حکومت څه کوي. په سرمقاله کې راغلي افغان پلاوی باید له ولس سره دا شریک کړي چې پاکستاني چارواکو د افغان حکومت غوښتنو ته څه ځواب ورکړی دی. د ورسپانې په باور ولس باید پوه شي چې پاکستان بیا هم تشه ژمنې کړي او کله افغانستان سره د همکارۍ په برخه کې عملي ګامونه پورته کوي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې په خپله سرمقاله کې لیکلي پاکستان د تیرو درې لسیزو را په دې خوا افغانان په یو او بل نوم کړوي. په سرمقاله کې راغلي دغه هیواد ته تللی افغان پلاوی حمله کوي لاسته راوړنې پرته بیرته هیواد ته راستون شوی دی. د ورسپانې په باور خلک باید د پاکستان د لاسوهنو په وړاندې لاس تر زنه کینني او هڅه وکړي چې له افغاني تولیداتو استفاده زیاته کړي. لیکوال ویلي که څه هم د پاکستاني تولیداتو تحریم به تر یو څه مودې افغانان له ستونزو سره مخ کړي، خو زیاته کړې ده چې د وخت په تیریدو به افغانان بدیل لارې پیدا او پاکستان به له اقتصادي ستونزو سره مخ شي. ویسا خپلواکي ورسپانې بیا په یو مطلب کې د کارپوهانو په حواله لیکلي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې پخوانی حالت ته درومي. په مطلب کې راغلي چې د افغان پلاوی د سفر پر مهال پاکستان افغان لوري ته یو لړ شرایط وړاندې کړي چې په هیڅ ډول د منلو نه دي. اطلاعات روز ورسپانې بیا په لومړي مخ کې د ولسمشر د لومړي مرسیال عبدالرشید دوستم انځور خپور کړی او د ده په حواله لیکلي کې ملي امنیت شورا او ولسمشر اجازه راکړي د بدخشان او کندوز جګړو ته همزم. همدې ورسپانې بیا په یو جلا مطلب کې لیکلي دوستم د دې لپاره د فاریاب د جګړې لیکو ته ولاړ چې د یو لوی ناورین مخنیوی وکړي.
د کابل د نننیو چاپرس پانو خبرچان مو له اسدالله الدین واورید. اوس به هم راشو د هلمند په اړه راپور ته. د هلمند ولی میرزا خان رحیمی د دې ولایت امنیتي مسؤلینو ته ګواښ کړی کچېری د یوې میاشتې په اوږدو کې د امنیت په برخه کې مثبت تغییرات رانولي په اړه به وروستۍ پریکړه کوي. هغه دا خبره په یو نظامي غونډه کې وکړه او وی ویل په یو شمېر امنیتي پوستو کې د پولیسو مرموز وژل کېده د منلو وړ نه دي. دا په تاسو کې ده چې په دې وروستیو کې د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې امنیتي وضعیت د ورځ نه بلې ته خراب شوې ده. د اړه الیاس دای له هلمند دا راپور را لګل.
د هلمند والی میرزا خان رحیمی د امنیتی ادارو مسولینو ته خبرداري ورکړ کچېر د یوې میاشتې په اوږدو کې د امنیت په برخه کې د مثبت بدلون پر اوستلو کې پاتې راسي نو د مرکزی حکومت سره په ګډه د دوی په اړه وروستی تصمیم ونیسي. ولی دغه څرګندونې د امنیتي مسولینو سره په یو نظامي غونډه کې وکړې. میرزا خان رحیمی د خپل ماموریت په دوه میاشتنۍ دوره کې په لومړي ځل د امنیتي ادارو له مسولینو سره په تیزه لهجه خبرې وکړې. ویل په یو شمېر امنیتي پوستو کې په مرموز ډول د ګڼ شمېر پولیسو وژل کېدل د سیسی او کشفي ادارې د هغو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
زه مجبور یم دا مې اخرین صحبتونه له تاسو سره دي که زه په یو ظرف د یو میاشت کې تغیرات ونوینم په امنیتي بخشو کې په اطلاعاتي کشفو بخشو کې او په قطعاتو کې. زه به خپل پیشنهادونه رئیس جمهور ته پیشنهادوم چې څه باید وشي او تاسو په دوی یقین ولرئ چې جناب ولسمشر په دو ملک کې امنیت غواړي سوله غواړي.
ویل کېږي په دې ولایت کې د زرګونو امنیتي سرتیرو په موجودیت کې د نوزاد ولسوالۍ سکوت په مساکله سنګین او کجکي ولسوالۍ کې په یو شمېر امنیتي پوستو کې د افغان ځواکونو مرموز وژنې او دا چې امنیتي چارې د ورځې نه بلې ته خرابېږي د هلمند والي په غوسه کړې ده. د تېرې اونۍ د سې شمې په شپه مساکله ولسوالۍ کې طالبانو د افغان ځواکونو د هغو درشیو او ټنګونو څخه په استفادې چې د دې ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې نیولي وه په یو ماموریت کې 15 پولیس ووژل او له سیمې ولاړل. په همدې اونۍ کې په سنګین او ګرشک ولسوالۍ کې په جلا جلا پیښو کې 12 نور پولیس هم په مرموز ډول ووژل شول او قتلین د طالبانو د فعالیتونو په اړه دقیق معلومات راټول کړي، خو نور کشتی ادارې غفلت کوي او د امنیت په برخه کې هیڅ لاسته راوړنه نه لري.
اکثره زموږ ارګانونه منتظر دي دوی چې کشفي ارګانونه دوی ته دقیق معلومات ورکړي چې دوی کمینونه افراز کړي لوی او کوچني عملیاتونه وکړي. ولې پرته له امنیت ملي څخه بعضې وخت دوی دقیق معلوماتونه لري. نور له کشفي ارګانونه مال مسؤلین هم پوښتنه کړې ده او د دې اطلاعات هم کتلي دي. د
نوموړي په ډاګه کړ چې څو ځله یې د ځینو امنیتي مسؤلینو څخه د یو شمېر جرمونو په مخنیوي کې د ګړندیو ګامونو د پورته کېدو غوښتنه کړې ده، خو هغوی په دې برخه کې اجرات نه دي کړي. هغه یادو څو مسؤلینو ته ګوتڅنډنه وکړه که د راتلونکي یوې میاشت په اوږدو کې په خپلو فعالیتونو کې مثبت بدلونه رامنځته نه کړي، نو په اړه به یې وروستی تصمیم ونیسي او له دندو به یې لرې کړي.
عملیاتونه اجرا کوي په هغه عملیاتو باندې سیالته ایروین خرڅېږي، الکولي مواد خرڅېږي او هلته بد اخلاقي کارونه کېږي. نه تنه چې رئیس جنایي هیڅ نوی اقدام ونه کړو، بلکې ما ته یو ورځ هم وویل چې که موږ په دوو مسایلو پسې ډېر ونه ګرځو دا به ښایي لکه مشکلات ایجاد کړي.
د هلمند والي وویل د امنیتي مسؤلینو غفلت او د افغان سرتیرو مرموز وژنو د دې ولایت خلک په حکومت بې باور کړی دي. د په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د دې ولایت په شمالي ولسوالیو کې د نامنیو د ډېروالي تر څنګ د ځینو جنایي جرمونو کچه هم لوړه شوی ده چې د هلمند ډېری اوسېدونکي اندېښمن کړي دي. دا چې د هلمند والي مرزا خان ریمی تر دغه ګوتڅنډنې وروسته به رښتیا هم امنیتي وضعیت شل ورته ولاړ شي که نه، هغه پوښتنې دي چې وخت اړتیا لري. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا رادیونه.
خو اوس وخت ازادي رادیو او ریازادي رادیو په ټول افغانستان کې په ټول سره شپږ منځنۍ چپه او اف ام 315 باندې خبرونه کوي. را به شو هغې مرکې ته چې زموږ همکار سید کمال شاه عارف کړې. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د تیر کال په پرتله په دغه هیواد کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن په پیښو کې کموالی راغلی دی. دغه اداره د پولیو یا ګزارن د پیښو د کموالي لامل پر وخت او لرې پرتو سیمو ته د پولیو ضد واکسین رسول په ګوته کوي. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن د څانګې مشر ډاکټر سمیع الله میراج ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې دوی په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو لس او پروان میلادي کال کې تر دا مهاله شپږ پیښې ثبت کړي دي. له ښاغلي میراج سره زموږ همکار سید کمال شاه عارف مرکه کړې او په سر کې درې د پولیو د نویو پیښو په اړه معلومات غوښتي.
تاسو ول دغه شپږ واقع چې تاسو ته راغلي دي دغه پیر چې سفسوي دي د افغانستان په کومو کومو ولایتونو کې دي؟
دا یو واقع موږ په لمن کې دي، سلور په فراکی دي او یو په هرات کې دي.
میرای صاحب، د دې واقع لامل څه دی؟ تاسو اشاره وکړه کوم ولایتونو چې تاسو یاد کړل، دا لیري ولایتونه دي یا شاید په هغه ولایت کې هم ځینې لیري پرتې سیمې وي. لاملونه تاسو څه بولئ؟ لامل څه دی چې دغه پیښه هلته رامنځته شوې ده؟
او واقع چې راځي دا ډېر د څه ځای نه وي چې انتر لاسرسي هم کې مشکل دی. نو لامل دا چې ماشومان واکسین نه لري، چېرته دوی ته ماشین نه شي وایي د پولیو، نو داسې واقع پېښ شوی نه وایي اوس
میرای صاحب، د دې پیښو د مخنیوي لپاره تاسو پروګرامونه په نظر کې لري یا څه کول پکار دي؟ هغه ارګانونه چې په دې برخه کې فعالیت کوي د مخنیوي لپاره کوم لارې چارې تاسو په نظر کې لري؟
افغانستان کې کار کوي اوس، نن سرتاسري کمپاین ملي کمپاین د واکسیناسیون د ګزان شوی دي او
ومریدل چې د تیر کال په نسبت سږ کال د پولیو یا د ګزارن د ماشومانو ګزارن ناروغي په ټول افغانستان کې کمه شوې ده.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
ازادي رادیو ته واګي است ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1260 نه منځنۍ چپا او اف ام 315 باندې خبرونه کوي. هم درسته کولای شي چې انټرنیټ مو خوي د ازادي رادیو وی پانی ته ورشي ازادي رادیو ټکی اورګي پته ده. د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ او سپتی باندې لدی لاري ووري. هم درس مطالب او ریپورتونه او خبرونه هم په ازادي رادیو ټکی اورګ وی پانی کې پیدا کولای شي. د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پانه هم مهروي پته ده facebook.com/azadiradio. د غلطه تاسو د تازه خبرونو لپاره هم ورتلای شو. همدارس د هغه لینکونه البته ریپورتونه هغه لینکونه چې د ازادي رادیو ویب سټ خبروي په دغه فیسبوک پانه باندې خبريږي. تاسو هم کولای شئ دغه ویب پانه دغه پانه خوخه کړی او همدارس تازه خبرونه تری واوري او وی ګوري او همدارس د خپل سیمو خولي تصویرونه مونږ تراولېږي. البته د نوم او د ځای په اړه معلومات راکړي تر څو تاسو له نوم او ځای سره یو ځای د غلطه په facebook.com/azadiradio پښتو فیسبوک پانه کې درته خبره کړو. اوس هم ورزو کندوز د کندوز ولایت په خار کې د نن د غیر مسؤل وسلوالو پر تګ راتګ بندیز لګول شوې ده. د نوموړي ولایت امنیتي چارواکي وي دوی واکمن کمیشن جوړ کړی دی چې په خار کې ټول غیر مسؤل وسلوال خالص لا کړی ورسته له هغه غوړي دغه پروسه د ولایت پولیس ولې کې هم پلی کړی. د زموږ همکار اجمل آریان له سیمې څخه نور حال راکوي.
د کندز ولایت امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې دوی د ښه امنیت او ثبات رامنځته کېدو په هدف د نوموړي ولایت په ښار کې د غیر مسؤول وسلوالو پر تګ راتګ بندیز لګولی دی. د نوموړي ولایت د امنیت قمندانۍ سرپرست محمد قاسم جنګلباغ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ولایت کې د سولې او ټیکاو رامنځته کولو په هدف یې یو واکمن کمیسون جوړ کړی څو په ښار کې دننه د ټوپکیانو د بې ځایه ګرځېدو مخنیوی وکړي.
افراد غیر مسئول
کشتگامشان در خود شهر ما د کندز خرج ډیر به نظم او غیر مسئول وسلوال هر ورځ په خار کې ګرځیدل. نو موږ یو کمیسون جوړ کړی چې دې کمیسون تر اوسه پورې څلور سوه راډیو موټرو څخه تورې ښیښې پاکې کړې دي. همدارنګه څه باندې څلور سوه میله کلاشنکوفونه او یو اندازه توپانچې د غیر مسئول وسلوالو څخه راغونډې کړې دي او دغه لړۍ لا هم په چټکۍ سره د کندز په خار کې جریان لري. جنګلباغ وویل چې دوی غواړي دغه پروسه د کندز ولایت په نورو سیمو کې هم پلی کړي څو په سیمو کې د دوست او دښمن صف ښکاره شي. په همدې حال کې د کندز ولایت یو شمېر اوسیدونکي هم ډېره خوښي څرګندوي چې د امنیت قمندانۍ لخوا په ښار کې د غیر مسؤولو وسلوالو په تګ راتګ بندیز لګول شوی دی. دوی وایي چې ټول خلک د پولیسو له دې کار او فعالیت څخه ملاتړ کوي او باید چې دغه پروسه د دې ولایت په ولسوالیو کې هم پیل شي.
موږ ډېر خوشحاله سو چې دغه غیر مسؤول وسلوال کسان خالص الله کل دغه ښار کې هم ټول ورسره پازاب و. ډېر زیات خوشحاله سو چې دې خالص الله سل خدای کې دغه پروسه تر ډېر وخت پورې جریان ولري چې دغه غیر مسؤول کسان بیخي همداسې خالص او ورک سي د جاینس ټول خلک دې لاسه پازاب ټول آرام سي.
موږ د پولیسو له کاره ډېر خوشحاله سو چې دغه غیر مسؤول کسان د شخصي مسله ټول کله په ښار کې نه پرېږدي. فعلاً وضعیت امنیتي د ښارم ښه سوی ده او شخصي مسله موږ نه وینو او که خدای وکړي دا کار په دې ولایت کې شروع شوی ده د دائم دپاره د دائم دپاره او خدای وکړي دا کار دا پروسه په دې ولسوالیو کې تطبیق شي او دا شخصي مسله د له منځه لاړ شي د خلکو امنیت بخي او کاروبار به موږ سم صحیح کوو.
د مدني ټولنو فعالان هم د پولیسو له دغه کار څخه ملاتړ کوي. دوی همدارنګه وایي که دولت غواړي په دې ولایت کې سوله او ثبات رامنځته شي باید په لومړي قدم کې د دې ولایت په شپږ ولسوالیو او مرکز کې ټول غیر مسؤول وسلوال خالص لا کړي څو د دوست او دښمن صف روښانه شي. ځکه اوس مهال په دې ولایت کې د طالبانو او غیر مسؤول وسلوالو توپیر ډیر ستونزمن کار دی. په دې خاطر چې دواړه ډلې په یو رنګ لباس او څیرو کې په کلو او بانډو کې ګرځي او حضور لري. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندوز.
ژوند
ازادي
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. ازادي رادیو 1260 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
تا تاسو ازادي رادیو اوري ازادي رادیو پټول افغانستان کې په 1290 منځنۍ چپه او اف ام 315 باندې خبرونه کوي. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونه پر ازادي رادیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې هم پیدا کړئ. البته تر 2:30 دقیقو پورې شاوخوا 30 ثانیې وخت لرو، خله چې په دې وخت کې یو معلوماتي مطلب له تاسو سره شریک کړو. دغه مطلب محمد طاهر ابشار لیکلی، البته ژباړلې ده. له هلمند څخه ځینې عادتونه چې ښایي مضر وي په دې عنوان باندې دوی دغه عنوان لیکلی او ویلي دي چې ځینې عادتونه لکه پلتۍ وهل یا په چارزنو وهل، همداراز کله چې درېږي نو زنګونونه مې یو سقاط پرېږدي، پړمخې سملاستل، کمربند کلک تړل او له خوبه راپاڅېدل وروسته کششي حرکاتو کار کول، پرله پسې ژاولې ژدول، دا هغه نورمال عادتونه ویل شوي دي چې ویل کیږي طبي کارپوهانو، همدارس روغتیایي چارو پوهانو دغه د انسان لپاره مضر بللی او ویلي چې د خوالي پر ځای انسان ته زیان رسوي. وخت په افغانستان کې 2:30 دقیقې شوې. سید کمال شریف ته ورور کوچی د افغانستان سیمه نړۍ مهم لن خبرونه ویل، هغې وروسته د اقتصاد خبرونه مهیره او بیا هم د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام.
د افغان حکومت یو سرچینه وايي پاکستان د ولسمشر اشرف غنی د اعتمادیز لیک په ځواب کې افغان حکومت ته د عمل په نوم یو پروګرام سپارلی دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وايي چې په هلمند ولایت کې 2 تښتونکي نیولې دي. د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر وايي د رسنیو له همکاري پرته نسی کولای خپل اصلي هدف ته ورسیږي. راپورونه وايي چې د پنجاب ایالت د کورنوي چارو وزیر شجاع خانزاده نن په یو انتحاري حمله کې وژل شوی دی. د پاکستان رسنوي د راپورونو لمخې شجاع خانزاده نن په یو غونډه کې د انتحاري حمله هدف ګرځید او ورسره یو شمیر نور کسان هم مړه او ټپیان شول. د پاکستان د بدنامي استخباراتي ادارې ISI په خوانی مشر حامد ګل تیر شپه د مغزي سکتې لامل مرسو. حامد ګل چې یو لانجمن شخصیت ګڼل کېده په نوې ملسیزه کې د وسلوال طالبانو پر منځته کولو کې مهمه ونډه لرله. د عراق صدر اعظم حیدر الیبادی د سیړونکو هغه سپارښتنه تایید کړي چې د هغو پوځي قمندانانو لپاره چې درې مادي شهر د اسلامي دولت وسلوالي ډلې ته تسلیم کړ د پوځي محاکمې د پیلېدو غوښتنه کوي. د یمن حکومت په لوز واکونو د هیواد په جنوب کې یو بل ولایت لا یاغانو ونیو. او د چین د بندر شهر تیانجین د چاودنې لامل د تلفات شمیر لږ 112 تنو ته لوړ شو.
د سلام پړاند کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي اډو څخوري. د ترکمنستان ولسمشر د افغانستان لالې پاکستان او هندستان ته د غاز د لیش پروژې یا ټاپی پر اقتصادي ګټو سربیره پسمه کې د ش غونډي توپ او ملګرتیا لپاره مهم بللې. د انټرفاکس خبري اجازه قربان خلی بیردی محمدوف لخلی چې د حکومتي چارواک په غونډه کې خبري کولې ویلي له ترکمنستان څخه د افغانستان لالې پاکستان او هندستان ته د غاز د نلیک په دې پروژې کې ټول شکی لور نه یوازې اقتصادي ګټه اخیستل شي بلکې دا به د ش ملګرتیا شګامډی ټوب او د سیمې د هیوادونو ترمن د ګټوري همکاري لپاره د یو پل په توګه کار ورکړي. ترکمن ولسمشر د ټاپی د پروژې په اړه د څرګندونی په داسې حال کې وی چې په دې ورستوي کې د ترکمن غاز کمپنۍ یو مسول د فرانسې خبري اژانس ته ویلي و چې ترکمن غاز به د افغانستان لاري پاکستان او هند ته د ترکمنستان غازو د پایپ لاین د پروژې د کنزرسیوم مشري وکړي. افغان چارواکي د کابل د حلقوي سړک پر جوړولو غور کوي. په دې اړه د تیرشن بې فورا د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ په یو جوړ شوی غونډه کې بحث شوی او اړوند ادارو ته دند سپارل شوی چې په دوو اونۍ کې د دې پروژې د کلی تصویر او بنیادي شکل پاړه یو طرحه چمتو کړي. له ارڅخه خبر شوی خبر پاڼه وایي چې په دې پرونی غونډه کې د کابل د حلقوي سړک د جوړېدو پر تخنیکی، اقتصادي، امنیتی او ټولنیزو اړخونو بحث وشو. خبر پاڼه د ولسمشر محمد اشرف غنی له خولې وایي چې دا یوازې حلقوي سړک نه بلکې د شار پراختیا یو پروژه ده. د کابل د حلقوي سړک د جوړېدو په اړه غور په داسې حال کې لري چې دا مهال د کابل د غنی ګونی لامل د دې شار میلیونونه استوګن لجدي ستون سره مخ دی. د بلخ ولایت چارواکي وایي چې د سوداګرۍ او صنایعو وزیر هغه ولایت ته د سفر په ترڅ کې د سوداګرو ستونزې او د ګمرکي تعرفو پر ټچېدو خبري وکړې. د بلخ د والی ویان فرهاد منیر ازادي راډیو ته ویل چې د سوداګرۍ او صنایعو مالیه ترانسپورت وزیرانو او نور مستندر د ادارې ترمنځ هم د ګمرکي تعرفو د راټچېدو په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک شو چې پراتلونکي اونۍ کې به عملي شي. ویل کېږي چې د دوغه تعرفو پر راټچېدو سره به د خوراکي موادو بیه راټیټه او پر پنګونې به هم اغیز وکړي. او د کابل په بازارونو کې افغاني رزنو بهرني اثر سره د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر دروش په افغاني او یو پوله، یو یورو نهش په افغاني او نوې پوله، یو انګلیسي پوند ونی وی افغاني او څلويش پوله، یو سعودي ریال شپږ افغاني او پنځه وی پوله، او زر ایراني تومان اتل افغاني او وی پوله.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام واره رسیدي. په دې خبرونه کې ز ناجیه صاحب استاسي هرکلی کوم. جګړې پر خلکو پر رواني لحاظ څه تاثیر کړي؟ د روغتیا په دې پروگرام کې په همدې مسلې غږیږو. د روغتیا د نړیوال سازمان یو سروي هم ښیي چې په افغانستان کې په سلو کې تر شپېتو زیات افغانان له رواني ناروغیو او ناکراریو ځورېږي. د دې څېړنې په اساس جګړه، کورنۍ او ټولنیز تاوتریخوالی، لوږه، بدامني او بېوزلي هغه ستونزې دي چې ښځې تر نورو زیات ترېنه زیانمنېږي، او همدا وجه ده چې د رواني ناروغیو پیښې تر نارینهو زیات په ښځو کې لیدل کېږي. پروګرام کې د کابل د صحت رواني د روغتون ترینر متخصص ډاکټر صاحب سید نجیب الله جاوید ساسي پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب ته هم خراغ لاسوي.
سلام علیکم.
او دوستانو، تاسو که غواړئ د خبرونې ته ټلیفون وکړئ او د اړوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونې سره د اړیکو نیولو لپاره د سټډیو د ټلیفون شمیرې مودې 0992153 بل شمیره مودې 0992253 55. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. او که تاسو کوم پوښتنه لرئ مستقیماً له ډاکټر صاحب نه مطرح کړئ. ډاکټر صاحب جاوید، ستاسو له نظره جګړه څومره د رواني ناروغیو په زیاتېدو کې عمده رول لري؟ او همدارنګه که معلومات راکړئ چې رواني ناروغۍ په څو ډولونو ویشل کیږي.
لومړی د سلام پرس کولو نه ټولو درنو اوریدونکو ته ستاسو په ځواب کې باید داسې ویل شي چې اصلا جګړه نه یوازې د رواني په لحاظ، بلکې د اجتماعي، اقتصادي او د تاثیري لحاظ له ټولو وجهونو ډېره بد اغېزه خلکو باندې کوي. خصوصا دا رواني تکلیفونه د شخړې، د جګړې سره زیاتېږي یو خوا ده، او بل خوا ده که څوک د رواني تکلیف ولري، که شخړه باندې، جګړه باندې معروض شي، حتما رواني تکلیفونه یې زیاتېږي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. رواني ناروغي البته په څو ډولونو ویشل کیږي، خو شفیع الله له هلمند نه په لیکه کې د پښتنه اخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت
الله.
ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ. شفیع الله خان ساسی غږ اورو، که کومه پوښتنه لري د موضوع اړوند نو ډاکټر صاحب هم اوري. په ډېرې بخښنې سره چې د دوی اړیکه کې څه ستونزه ده. یو بل اوریدونکی، السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کړئ. موضوع خو به دې اوریدلې چې که کومه پوښتنه لري نو ډاکټر صاحب به یې ځواب کړي.
زه پوښتنه دا کوم چې د افغانستان خلکو د خپلې صفتې که ډاکټرې که انجینرې ولا عمل نه کېږي، دروغ ډېر وایي. دغه دروغ ویل د افغانستان دا اول نه ورکېږي، ولې د افغانستان د خلکو زړونه بدي، یا د جنګ لرم نه، یا د ډاکټرۍ لرم نه. زه په ډاکترانو بېخي اعتبار نه لرم، نه په زراعت کې، نه په زراعت کې. ټول دروغ وایي، ټول خارجان متهم کېږي. دا خپله افغانان ولې احساس ملي نه پیدا کېږي، ولې خارجان ورته ګوري، ولې دومره دروغ باندې زمن ګوره. په هر کې دروغ، په ډاکټر کې دروغ، په دوا کې دروغ. یو ډاکټر ته وایي خپل صفت یې ورته.
بلې، دا ستاسو شخصي نظر ده که د موضوع اړوند که کومه پوښتنه لري.
څنګه پوښتنه چې ورک
فکر کوم دغه ورور معلومات نو د موضوع اړوند. خیر، که نور اوریدونکي پوښتنه لري نو لطفا د موضوع اړوند تاسو پوښتنه وکړئ. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړي مسي.
خیر اوسې مننه. ځان معرفي کړئ.
سمی اولایم د کندهار ولایت اوسه د ډاکټر صاحب ته نه د چزما دغه د سر د مخ خوا د تندې همیشه درد کی په خو دم دا د نور کی د سیګار نه دا صاحب ګولې هم خرمه خو د خاص فائدہ نه درته کوي چې دا به د چیش تاثیري
ښه ډاکټر صاحب جواب کی مهرباني وکړه ډاکټر صاحب
سمی اولا ور نور دا تکلیف نه چې سر درد کی څه تکلیف لري نور
د اړیکه لکه چې پرې شوی که د پښتنې په ځواب کې تاسو معلومات ورکوئ مهرباني
معلومات د قسمت برادر مومیتیم سمیلا جان پرسان داشتن از قندهار از ولایت زیبای قندهار تماس گرفته بودن راجع به سردردی و خصوصا پیشانیشان گفت درد میکنه و زیاد سر صورتشان داغ می گرم امکان داره یک شکل سردردی عصبی باشه ولی متوجه باشن که گفتن که تابلت های عصبی رو مصرف میکنن با وجود از این خوب نشدن اول علت اصلی سردردی خود باید پیدا کنن که میشه با مراجعه به متخصصین مربوطش چرا عوامل سردردی تنها تکلیف های اعصاب یا روان نیست امکان داره بعضی تکلیف های گوش گلو تکلیف های چشم تکلیف های استخوانی همش منتج به سردردی شه بنان اول یک تشخیص واضح داشته باشن با تعقیبش میشه ارزی خدمات بگیرن
ډیر زیاته مننه دوستانو تاسو یادونه کوو چې نن په خبرونه کې د کابل د صحت رواني روغتون ترنر متخصص ډاکټر صاحب سید نجیب الله جاوید لمن سره په خبرونه کې دی او تاسو ته د رواني ناروغیو په اړه معلومات درکې نو لطفا تاسو هم د اړوند موضوع په اړه خبرې وکړئ السلام علیکم مهرباني وکای السلام علیکم
پرنسال لته خیره
ډیر زیاته مننه ځان معرفي کې
مهرباني دا موضوع سره مخکښه
ښه که موضوع نه اوریدلې جګړه او پروانی لحاظ څومره په خلکو یې نوړه غیس کړي منګه پام دی غږی ګونن که دغه موضوع په اړه تاسو کوم پوښتنه لرئ نو ډاکټر صاحب به تاسو ته ځواب کړي
د ګرافل پن د قوانانو په دماغ او بدن په ضروري له هزار
ښه د موقعیت تم لک تغییر ورکې غږ مو ډیر سم نه ورو مګه میره بني ډاکټر صاحب دوی اړیکه هم پریشوه نن څه ستونزه لرو په ټلیفوني تماسونو کې ډاکټر صاحب جاوید که د رواني ناروغي په ډولونو تاسو غږیږي چې په څو ډولونو ویشل کیږي او خطرناک یو کوم یو ده
اصل رواني تکلیفونه له مرجع له لحاظ سو دولو خلکی او قبل څه چې وای هر رفرنس خپل خاص تقسیم بندی لري لکن د آی سی ډی او د تصنیف بندی بین المللي هم راسته ده هغه رواني تکلیفونه په درې لحاظ ویشل کیږي یا واقع نیوروتیک یا استرابی تشوشات ده اختلالات ده هغه ته ویل کیږي چې سړی خپل ځان پوي او خپل تکلیف نه پوي او لکه نسی کولی چې خپل ځان هغه تکلیف نه خلاص کی هغه ته مونږ نیوروز وایو او استرابیل نه لحاظه افسردگی خپګان استرابات دار دا ټول په دې بخت کې وشل کیږي دوهم بخت چې د هغه سایکوتیک اراز ورته وایي چې جنون ده هغه کسان چې ورته وایي چې یو پرسل یو فیصد تکلیفونه جوړی شمیره او هغه خلکان چې خپل مریضینه پونه ای هغه دغه تلیفونه ده چې اصلا جنون غوندې لري به ځای خبره کوي به ځای خبره اوري غیر منطقي خبره کوي هزارونه لري دغه شیانده او درې هم کلاسیفیکیشن او تصنیفند چې ده هغه اختلالات د شخصیت ده چې مونږ ورته وایو چې هغه ډېر دغه خبره ده چې په ډېر لوجنه هم ډاکټر او هم مریض نسی کولی چې د تشخیص کې تا شو د ډیر وخت د باندې باقی سلسی او د باندې ارزی خدمات ډیر په مخدرور سی لکن باید وای چې په دو درو بخش کې ښخړه جګړه او تاریخي وروړي ډیر بد تاثیر کوي ټول
بله ډاکټر صاحب کوم کسان چې پر رواني ناروغي اخته کیږي پرته له دې چې ډاکټر ته مراجعه وکړي څنګه کولی شي چې عادي ژوند ته وګرځي
د رواني تکلیفونو تداوی یوازې د ډاکټر تتللو ته نه ده چې باید حتما ډاکټر ته لاړ شي او هغې نه نسخه واخلي دوایي واخلي غله چې ډاکټر ته باید مراجعه وکړي، مونږ کولای شو چې روان پوهانو ته هم ورسو، تخصصي مرکز ته ورسو او له هغوی مشورې واخلو. کولای شو چې پرته له دې نه چې دوایي واخیستل شي او د عینو استفاده وشي، کولای شو چې هغو ته عرضي خدمات وکړو. دا چې تکلیفو رواني تکلیفونه پرته له هغې نه چې مسلکي تخصصي رواني عرضي خدمات ته نیازمنده، مونږ کولای شو چې هغو ته له اجتماعي له لحاظ هم رسایی وکړو، هغې ته خپل پام واستوو او اجتماع له لحاظ خصوصا د فامیل د مکتب شوانزای د پانتون ټولو مسؤلین باید په دې باندې زیار وباسي چې تکلیفونه رواني تکلیفونه وپیژني او هغې ته مرسته وکړي چې خپل تکلیفونه ځان سره لري کړي، او هغې ته باید دغسې تحصیلات برابره کړي چې وکولای شي د عرضي خدمات رواني ته لاسرسي پیدا کړي.
ډېره زیاته مننه احمد شاه له کابل نه. السلام علیکم.
سلام علیکم ناجیه جان. سلام به شما، سلام به ډاکټر صادق بسیار محترم، یک سلام من جنه سازه که برای وصل کرد دیگه. ما دکتر صاحب بتونست که ما نرسون که هیچ آورز رسون ایت پلومی نکنه همیشه دیگر آق دیگر خون میشم، من صوبام که کار میکنم دیگر خون میشم، در خانام که میرم دیگر خون همیشه و اتا سلو خواهی نرام میبنم. و نمیده شما که تحلیل تجزیه کنیم که یک
خوب است، خوب است، میگه
باشه. لدوینا
میره بانی دکتر صاحب. سوال برادر ما احمد شاه جان گرفتیم، سوال بسیار خوبی را گفتن. حالت را که نوازاد دادن اگالات خلقی را نشان میده، زیادتر به طرف اختلالات خلقی که افسردگی های خبگان است. ما شما فکر کرده میدانیم نه تو حالات قسمی که بعدا انشاءالله سر اعراض علایم شما وقت بود صحبت خود کردیم که اختلالات را وانی چه رقم اعراض علایم داره، یعنی چی مریض بازگو میکنه و چی دکتر پیدا میکنه. نه اینجا زیادتر برادر ما قسمی که مهربانی کردن نشان میده که خلق پایان داشته باشن، یعنی ناامید گرفته باشن، لذت نبرن، تحمل در وظیفهشان کم است، در ضمن یک سلسله اختلالات خواب هم برشان پیدا شده که در خواب ناراحت می باشن، بران امکان داره کدام افسردگی داشته باشن. افسردگی رو در قدمی اول ما شما خود ما قسمی که بیشتر شارام کردیم بر اختلالات روانی تنها گرفتن دوا نیست که ما بر مریض مستقیما دوا تجویز کنیم. اول باید ارزیابی شه و یک تشخیص سرش مونده شه و به تعقیبش وقتی معیار تشخیص رو پوره کرد در خدمات به پیش میره. در ضمن از اینکه دارو درمانی و تداوی های دوایی مطرح میشه، در پلیس روان درمانی ها مطرح میشه و در ضمنش عرضه خدمات اجتماعی فامیلی بسیار رول اساسی و عمده داره. چرا در بسیاری ایالات ببینین از کار شاقه یا از اجرات اجتماعی یا از محیط ناسالم نابرابر امکان داره حالات خلقی انسان تغییر کنه، ولی متوجه باشیم که هر حالات خلقی افسردگی نیست، میشه با رش کردن یا دور ساختن این وضعیت به بهبودی ما برسیم بدون از اینکه به تداوی باشیم. یا مثلا بعضی کسایی که اجتماعی نابسامان دارن یا به کسایی که به شغل و حرفه منظم نمیتونن برسن، همه از اینا باعث شده میتونه که انسان رو به طرف حالات خلقی یا اختلالات خلقی پایان یا مساج پایین تر ببره. ولی قسمی برادرها که با مهربانی کردن امکان دارم شو وضعیت باشه، قسمی برشون توضیح کردیم کوشش کنن حالات خود به طرف بهبودی ببرن. اگر تونستن فبه ها اگه یک دیر پای شد دیر نشد برشون مشکلات ایجاد کرد، باز میشه در مراکز صحت روانی مراجعه کنن، اونجا برشون عرضه خدمات میکنن.
بله، روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام اوری عبدالسمد له هلمند ولایت نه مهربانی وکای.
بله سلام علیکم.
وعلیکم سلام، مهربانی که د موضوع روند بختنه لری تاسو مهربانی.
بختنه مې در اکشف څخه ده چې کله چې زه هر اکشف ته مراجعه کړی ده هغه ته وایي چې د وینې میکروب دی او تشویش مکوه، تشویش مکوه، بس دا را ته وایي. او چې کله یو څه لږ تکلیف را باندې راشي بس مې دا سرت ګرده را پسې ریږدي، وایي ډاکټر ته چې مراجعه وکړم وایي د وینې میکروب دی.
ښه، نو ډاکټر صاحب تاسو که کومه پوښتنه نه لرئ نو وروسته به دوی خپل ځواب واوري. او ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب په دې اړه تاسو مشوره درکړي، مهرباني ډاکټر صاحب.
درانه ورور عبدالسمد جان، ته دا ځواب باید درکړم چې د وینې میکروب چې ده یو بېله تکلیف ده او رواني تکلیفونه چې ده بېله ده. یو خبره به پام کوي چې هر تکلیف، هر جسمي تکلیف که وینې تکلیف وي که د بل تکلیف وي، که مزمن سي، دیر پای سي، کولی شي تکلیفونه رواني وضعیتونه ورباندې زیاته سي. له دې نه وجه باید اول خپل جسمي تکلیف چې وینې تکلیف ده مشخص کړي او تشخیص تر ورسېږي، بیا دغه درملنې وکړي که هغه ورک سوخه، که ورک نسو حتما یو رواني حالت ده، بیا کولی شي چې رواني متخصصینو سره مشوره وکړي دا تشویش حتما د تکلیف تداوي کړي.
بلې ډاکټر صاحب، اوس که په دې اړه معلومات راکړی چې د رواني ناروغۍ هغه عمده نښې نښانې څه دي؟
بسیار راجع به عراض علائم تکلیف های روانی قسم گفته آمدیم، یکی عراض است. عراض چیزی است که توسط مریض بازگو میشه، مثلا کسی که مراجع است، مریض هم گفته نمیتونیم، چون در بسیاری حالات وقتی شخص مراجع میکنه امکان داره مریض نباشه. خوبی فرق میکنه، چیزی است که به شکل توسط خود مریض تجربه شده و از او در رنج است، در شکایت است، یا ارتباطات شیر کشف میکنن، یا یک سلسله اثرات جانبی سر عملکرد شغلی اجتماعی و بین فردیش می داشته باشه. مثلا مریضی که از دلتنگی شکایت میکنه یک غرض است، مثلا یک مریضی که از سردردی شکایت میکنه امکان داره بسیار حالات رو در بر داشته باشه، و در ضمنش بعضی حالات های جسمی را هم تکلیف های روانی در قبال می داشته باشه. مثلا بسیاری از ذات از گرم آمدن جان خود امکان داره شکایت کنن، از تکان دل شکایت کنن، یا از سرخ شرخی، یا مثلا از سالات امکان داره تمام از این برای ها به تکلیف های روانی منتج شود. ولی متوجه باشیم در ضمن عرازش نیست سلا علایم است که با توسط دکتر بازدید میشه. مثلا امکان داره بسیاری چیزایی رو دکتر متوجه شه که مریض او رو نفهمه، مثل اینکه مثلا یک مریض سر خود گپ میزنه واسه پرسنا کردن، یک آدم حرکات جستای بالخاصه خود داره، دستای خود حرکت میده، سر خود حرکت میده، میگه بنان امکان داره یک فسی از عضلات رو در بر میگیره که بعضیش توسط خود مریض بازگو میشه، ولی بعضیش توسط دکتر پیدا میشه، کشف میشه. ولی متوجه باشیم هر حالتی که دیر نشد، دیر پای شد، چی به شکل عملی باشه، چی به شکل گفتاری باشه، چی به شکل بیانیش، هر شکلی که باشه، و سبب آزار اذیت خودش یا سبب برهم خوردن ارتباط بین اطرافیانش شوه، یا برهم خوردن شغل و حرفه و تاثیرش شوه، امکان داره عراض علائم روانی باشه.
اخونزاده صاحب پلیکه کده. السلام علیکم.
سلام علیکم، خور سال احوال جوره پا خیره
جره مننه، میره بنی وکه ای خونزاده صاحب
زرد ستر اخونزاده این در بالو منغا بس خود تمام خود سلام ده تا دکتر صاحب دیوره نکن.
علیکم سلام.
علیکم السلام.
مالا دکتر صاحب فقط ده سوازه چیزا پاسته که یواش پا دویش بگر سره تر سهار خوب ندارم. دا چې بلند خپل په ځوان کې زموږ خپل په تصمیم کې یو تصمیم خپل یو کاروبار چې مکول جدیوم، او اوس دا چې ځان پکښ دا چې ډېر جدي نه خپل په کاروبار کې، او بعضی وخت دا چې پخته کې یو وار دا زما زړه دا چې پرسیږي دا خلک مې دی تنګ شي دی، چا زړه مې نه غواړي چې خبرې وکړم خپل په کور کې نه دی بد خلکی کوم، نو دا د رواني تشویش د کمال لري کې نه لري.
ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو ته په دې اړه مفصل معلومات درکې، له تاسو مننه ډاکټر صاحب، تاسو مهرباني وکړئ.
مرور اخندزاده صاحب، دا تکلیف څومره وخت وو چې تاسو ته تکلیف لري؟
دا تکلیف 15 کال مې کې چې ډاکټر صاحب ماته پیدا شو.
کوم ته دایمه دوي کړی تر اوسه پورې دوي مې دوي د خسته
یا تروسه نه ډاکټر ته مراجعه نه وکړه؟
ګوره وروره، دا تکلیف ورځ په ورځ زیاتېږي که کمېږي؟
دا زیاتې په دا 15 فارمیس کې ورځ په ورځ دی.
صحیح ده، مونږ به معلومات درته درکو ان شاء الله.
مننه مهرباني ډاکټر صاحب.
اخوندزاده صاحب، یو پوښتنه درلوده له بالا مرغاب څخه، چې پنځه شپږ میاشتې کېږي چې دغه تکلیفونه دا تکلیفونه چې دا ورکه بیان کړه، دا ټول خفګان غوندې دي، افسردګي خواهي، چې افسردګي هم خفګان ولري، کوم خواهي ده او کوم شنې ده؟ ځکه چې موږ اولس اتلس سندرومونه د افسردګي او د خفګان لرو، بیا د کتل کېږي چې په کوم دا معیارونه برابرېږي او هغه خاص تداوي لري، خصوصا له اجتماعي او له رواني لحاظه باید دا په مرفه وضعیت وي چې دا نتیجه یې په سمه توګه وشي، او دا تکلیف رواني تکلیف حتما تداوي لري او ښه تکلیف لري، دا هم په پام وي چې دا کم خوبي شي ده په اوبونه کې یو او دو ورځ خوب ورکې شي، دا هم له افسردګي او خفګان لحاظه خواهي چې ډېر زیار وباسي چې له خوباورو تابلتونه درملونه نه کم استفاده و که زکر چه تعاوی غوی ده احتیاط وزید سبب که یو بلا چه که ده خوب گولی استفاده سی خواهی چه ده خبگان دیر جوره که دیر بده که وزید دیر دین هم بده سی مون مشوره داره که تا داده چه خپل پخپل لمرای باید پخپل از یارو باسی تا تکلیف سنگ کولی سی تزان لره که که وکل سخنوخه که وکل نسو نو به کولی سی چه ده متخصصین و دروانی متخصصین سر یوز دل مشوره بکوی اتمن وزید خکه انشالله.
من یو بلوریدون که هم پلی که کلرو. سلام علیکم. بله میره منی
وکم
دیره منه نه زن معرفی که
نیم عبدالله در لوگر ولایت
خواه لوگر ولایت خواه کما پختن لاری میره منی
خدا نختر پر خواه و بری پختن دارم
خواه
لمله پختن انگاره چه زخت اصلا خوب ندارم خواه در سوزین تقریبا دور سوژو پوری خواه او دوما پختره مداره چه ما زړه خوشاله کنه چې خاطر ملت خپګان نه خوشاله اند کنه خوشالي
او بلا
او بلا تاسو په خبره دارا چې زم دې د ګوزل څخه معلوم شوی ما پوښتلې نو ما ته کرافتر څه څه دارم ته چې دې مر څه خلاص ما
درم سوال سیو سوال سیو چې
دریم وختونه کې اثر نه مطرح کې غږ مو پرې شو
ا دمړې درې وختونه خو نه دا وکړل چې زه اندې د ګوزل سمه یې معلوم شوی ما پوښتلې بس څه نه کار نه کوي اندې د ګوزل خپل یې منده غل بس دا خبره عشان ما تخلي ذا قلت خبال شي بيدي او من الاخر تخضات لكم كي دفت وطلت ما تلوك زي علاج ما تلوك زي علاجكم دي مرة نخلاش ما
اتمن اتمن ډاکټر صاحب تاسو معلومات درکې ډیره مننه ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو پوښتنه وکړئ
سید اور وکړل بلوګر خپل مناسب تمو سره وو د پوښتنه دوه درې پوښتنه درلوده لومړی به خوبي وو به خو ځکه چې هغه مخنه ورته ما هم جواب درکې به خوبي کول چې د افسردګي او د خپګون یو نه خوي یو که مونږ به خوبي په خپل تعریف کو هغه وضعیت ته ویل کېږي چې سړی یا خوب نه لري یا خوب لري کیفیت یې سم نه ده هغه ته مونږ به خوبي وایو له کیفیت له لحاظ نه کولی شي د کیفیت خنه وي لیکن له کیف کمیل لحاظ نه مقدار یې خای چې خی برابر وي لیکن سړی د هغه نه کیفیت نه سیخسته دا ته مونږ به خوبي وایو به خوب به خوبي دو رقم ده اصلا کوي شو یو دغه چې پرایمری ده ابتدایی ده بلې ثانوي یا دومی ده پرایمری ابتدایی که یوازې به خوبی ده یوازې مریض به خوبی لري نو هیڅ تکلیف نه لري هغه ته مونږ لمړنۍ وای پرایمری وای سکندری یا دومی یا ورته وای هغه ته وای چې مریض یو بل تکلیف لري هغه له وجې نه به خوبی پیدا کوي کول چې روانی تکلیفي جسمی تکلیفي کول چې یو سړی ډېر شي دردي ولري د دوک کوم تشويش مشکل ولري هغه سره به خوب سي نو دا ته موږ دوهم دوم نو یو سکندري نو ورته وایو کله مړی واجبي زمو ورکه پختره ځکه چې ما دا تحلیل او تجزیه کا خوښ دا دوهم نو وی ځکه چې پرته لاغې نشي به خوب لري خوشحالی نلری زره سم نکیگی بی علاقگی لری دا نخی نخوانی دا خبگان نشانیدی او کول نست چه خپل کارون خپل روزمره فعالیتون و خپل درستون از هم وایی لو اتما نغا خبگان لری که دا اغا وضعیت خ تداوی سی خورت پام سی اتما دا بی خوبی هم خکیگی یو بل دا خپل اصل دا هر سرعی داکتر خپل اغا سرعی دا کولی چې خپل مشکل خپل تشويش خپل جنجالو را سم تحلیل کی تزه کی او هغه باندې پوسټ چې هغه تکلیف څنګه کولی شي حل شي کبه کولی شي نوخه کولا او کولی شي کولی شي دا هغه مختص مسلکی بخش خود خصوصا په دې وجه رواني تکلیف متخصصینو ته ورسی هغه ته مشوره واخلی شي ځکه چې حالت هم متپاتد چې په خپل ولادت لوګر کې هم متخصصینو د اعصاب مونږ لرو متخصصینو د رواني تکلیفونو لرو هغه سره یو مشوره وکړي حتمان وزیت حقیقي ان شاء الله
نو استاد مشوره ستا ورته چې کومې لارې چارې باید غوړه کې تر څو دغه تشويش او استراب نه خلاص شي
یا وقت استراب تشویش نه سړی پکې حاکم وي که سړی پکې حاکم وي کولی شي هغه له ځان لري کې وضعیت تبدیل کی خپل هغه څه تشویشونه هغه څه مشکلات چې هغه باندې قادري کولی شي هغه تغییر درکړي هغه د تداوی ور نه ده هغه پخپل سړی کولی شي چې تحلیل کې تزه کې هغه باندې خپل ځان لري کې کوونه کولی شو او د دادو من څنګه ونی واغه تکلیف هر څومره چې کولی شي د استراو تشویش ځان لري کې نسې کولی نو دا یو تشوش ده یو اختلال رواني ده کولی شي د متخصصینو ته ورسی هغه بیا دا وضعیت سمایي او ان شاء الله دغه ته درمل درکې وخص ان شاء الله
بلې د خبرونه البته د لومړی نیمای ورسته برخه د قیر سه پښتون پلیکه کې د بختنه هم اخلو لن به جواب کوي
بلې بلې سپي خو رسالت ته سلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو د دنکو ته
علیکم سلام
تاسو درانه مې ډاکټر صاحب سلام علیکم ډیر خوشاله شو چې واقعا دغه درته ساج په پروګرام کې وصل ده او خلکو ته معلومات ورکړي زما خو زه خو ساج په اول پروګرام کې نوم خو ورکړي زه غواړم چې سایس سو پښتنه وکم ډاکټر صاحب اوله پښتنه خو نه ده چې دا روجین تکلیف کیش اصلا پیدا کیږي او دا پر څو اقسام دی او بل خبره ده دا انسان چې څونه خوب ونه کی یعنی څومره عمر انسان ته خوب ورنشي نو دا هغه د روحي تکلیف لري او دا که دا پښتنه که په بل شکل وکم خوري مېرمن چې حاملوي او دا مېرمن په روحي تکلیف اخته یې آیا پر ماشوم باندې تاثیر کوي کنه
دغه د پښتنه به ډاکټر صاحب پلانډو کې جواب کړي ډیره مننه قیر صاحب پښتون مېرمنو کې ډاکټر صاحب
لوبلس ډیره سلامونه وای قاری صاحب ته او نور ردونکو ته د قاری صاحب ډیره خوله ډیره پوښتنه درلوده. لومړی دا چې روحي تکلیف هر چا قبل څه چونه وي د اله د روحي تکلیف عوامل ډیر ده، اجتماعي له لحاظ نه، هلکېږي جسمي له لحاظ نه، رواني له لحاظ نه، درې اصل ارخ لري دا چې کبه وخت وور باندې خبر وکړو. دوهم دا چې بې خوبي په خپل قبل څه چې رواني تکلیف ته سره رمخه کی او هغه پخپله به خوبی یو رواني یو روحي تکلیف ده. درم پختنه به داج چې حامله تکلیف کس کوم خزه حامله ای او پګی د ماشومی مستقیم په ماشوم باندې تاثیر نه کوي، لکه غیر مستقیم نه تغذیه له لحاظ نه، نه عاطفي له لحاظ نه، نه نور وجه نه کول سي چې دوه مخم مصدومه کی او هغه ته ضرر ورسوي.
ډیر زیاته مننه دوستانو، به هم تاسو یادونه کوو چې په خبرونه کې د کابل د صحت رواني روغتون ترنر متخصص ډاکټر صاحب سید نجیب الله جاوید موږ سره په خبرونه کې ملمد او ساسي پښتني جواب وي، او که تاسو هم کومه پښتنه لري د خبرونه په دویمه برخه کې کولای شئ شړی کوونی سي او ډاکټر صاحب نه مستقیما مطرح کړي. د اوس 3 بجې کېدونکې دي، نو د 3 بجو مهم خبرونه اورو. فریبا واحدی سټډیو ترغلي او خبرونه دروړي.